مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی وعلیکم السلام د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د قاتم لا تړ د ماموریت په څیر د سولې علي شورا هم هیله منه ده چې 2019 نه دی کال به په افغانستان کې سولې ته ډیر امکان برابر سي. نن د مرغومی اجدي 12مه د 2019 نه دی کال د جنوري 2مه ده. په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فریاد کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي. د ولسي جرګې یو کمیسیون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین پل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین پل اردو پرون رسنوي ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. 209 شاهین قول اردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیري هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د افغانستان د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د دې کمیسیون منشي موسی خان نصرت پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د هوایي چلند ادارې مشر د سپارښتنو او سپینوي لپاره ور وغواړي.
اوسنی ورځو کې دا مشکلات پر سوي د دوه دال دپاره د نیمګړتیا او د راپچېدو دپاره به هغه د وردونوردي مستقل رئیس راوغړو هغه ته به دا نیمګړتیا ورپکوته کړو.
د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون وروسته له هغې دا غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې له مسکو څخه کابل ته د آریانا هوایي شرکت د یوې الوتکې پرواز 8 ساعته وځنډید او د هرات پر هوایي ډګر د کامیر په یوه الوتکه کې د اکسیجن د نشتوالي ستونزه راپیدا شوه. د ملکی هوایي چلند ادارې مسولانو په دې اړه تر اوسه له څه ویلو ډډه کړې ده. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او لدند څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 1 کال او 2 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دې علني محاکمې پر مهال په خپله د کلات پخوانی شاروال حاضر نه و. د محکمې رئیس شیرقه منیب پخوانی شاروال کریم الله حکیمی په 3 موردو کې محکوم کړ. محکمې د غرض د حکیمی ځینې شریکان په 2 او 3 کلونو بند محکوم کړل. د موظف څارنوال د صورت دعوا له مخې د کلات پخوانی شاروال تورن و چې د 1190 لمریز کال په پراختیایي پروژه کې 5 میلیونه افغانۍ اختلاس کړی او له وظیفې تر لرې کېدو وروسته یې هم له حکومت څخه 6 لک افغانۍ معاش اخیستی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوز د روزنې پر یو مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لای سیمه کې سوي او امنیتي ځواکونو تر 7 ساعته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژل دي. د لور لای د پولیسو مشر عطاو رحمان ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوز د پرونی برید مسولیت منلی او د ورته بریدونو خبرداري ورکړې ده. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په بنګلادیش کې په وروستیو انتخاباتو کې تاوتریخوالی او د پام وړ خنډونه ثبت شوي چې له کبله یې دا پروسه زیانمنه سوې ده. د بنګلادیش د صدراعظم شیخ حسینه په مشرۍ ائتلاف د تېرې 1 شنبه په انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت او بری اعلان کړی دی. صدراعظم شیخ حسینه د انتخاباتو د بیا ترسره کولو لپاره د حکومت د سیاسي مخالفانو غوښتنه رد کړې ده. په جرمنی کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت چاپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر څو ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې بهرنیان ووژني. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویستفالن کې سوې ده. په دغه ایالت کې د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریول وویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا قضیه هدفمنده حمله بللې او څېړونکي وایي داسې اطلاعات لري چې دغه کس رواني ستونزه درلوده. او د هغه امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. پال ویلن چې د امریکا د سمندري ځواک متقاعد پوځي دی له تېرې جمعې راهیسې یې درک نه دی لګېدلی. روسیه ویلی چې دغه امریکایي وګړي په روسیه کې د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د پال ویلن کورنۍ په یوه لیک کې چې د ازادي اروپا ازادي راډیو یې یوه نسخه ترلاسه کړې ویلي چې دوی د ویلن د سلامتۍ په اړه اندېښمن دي. په همدې حال کې د بورک وارنر په نوم یوې کمپنۍ چې د امریکا په میشیګن ایالت کې فعالیت کوي پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې پال ویلن د دې کمپنۍ د نړیوالو امنیتي چارو مشر دی او په امریکا کې دننه او بهر یې د دې کمپنۍ چارې څارلې. د روسیې حکومت روسه دا نه دي ویلي چې پال ویلن په روسیه کې په څه ډول جاسوسي کارونو تورن شوی دی. دا ازادي راډیو ده. د یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د قاتم لاتړ د ماموریت په څیر د سولې علي شورا هیله منده چې 2019 میلادي کال به په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر امکانات برابر کړي.
این تلاش ها هم نمایندگی ازی میکنه و نماینده عزیز که ما در سال 2019 بتونیم امیدوار برای سال باشیم.
بلخوا د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د افغانستان لخوا د سولې د خبرو لپاره یو هیات به سعودي عربستان ته ځي او د سولې پر مسله به خبرې کوي.
موږ هیله من یو چې د افغانستان لخوا هم یو هیئت ته غونډې کې ګډون وکړي. هماغه هماهنګي و وعده چې شوې ده امیدوارم چې هغه وعده عملي ګام وچت شي.
د سولې پر موضوع بل راپور دا دی چې ایران ته د طالبانو د هیئت تر سفر وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته ځي. د خوست اوسیدونکو نوي ټاکل سوي والي ته خپلې ستونزې بیان کړې.
مهاله قراردادونه د اوسم د خوست یوه جدي ستونزه ده. پخوا یو زورواکی ته ځمکه یې لاندې کوله خو اوس هماغه د غصب یو بل ډول وشو. نوي کاله دلته ځمکه په قراردادو
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې متحده ایالتونه وایي چې له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرایل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري اغیز ونه کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. د سولې علي شوراوی په نوې 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي موجوده ده. د دې شورا مرستیالي حبیبي سورابي تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په تیر میلادي کال کې د افغانستان د سولې لپاره زیاتې هڅې سوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتلو ته خوشبینه دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا او په دې هیواد کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هیله مند او خوشبینه دي چې نوی 2019 کال به افغانستان ته سوله راولي. د سولې د علي شورا مرستیالي حبیبه سرابي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په تیر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې اجماع په رامنځته کولو متمرکزې وې.
شورای عالی صلح یک قسمت ما هم خوشبینی داریم. اصلا نشانه ها
دا وای د سولې علي شورا په دې اړه خوشبینه ده. اصلا نخې نښانې داسې دي چې نړیواله ټولنه هم په دې باور ده. د سیمې هیوادونه هم هڅې کوي او د افغانستان خلک چې کلونه یې کړاوونه ګاللي هم په دې باور دي. موږ په تیر کال کې زیاتې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره یوه اجماع رامنځته کړو. همدې هڅو ته په پام موږ په 2019 کال کې سولې ته هیله مند یو. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د سولې لپاره شو پر مختګونو ته خوشبینه ده. نوموړی وایي د سولې د هڅو لپاره په څو هیوادونو کې تګلارې څېړل کیږي. سیمه ایز لوبغاړي د سولې لپاره فشارونه راوړي، طالبان د سولې خبرې کوي او د افغانستان حکومت هم د سولې په باب غږیږي. په تیر میلادي کال کې د امریکا، روسیه، سعودي عربستان، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د سولې لپاره هڅې کړې دي. متحده ایالاتو په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې خپل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلي خلیلزاد تر اوسه پورې درې ځله له طالبانو سره خبرې کړې دي او د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي. بلور ته سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلې او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ایران هم تایید کړی ده چې د دې هیواد د بهرنی شرو مرستیال وزیر عباس عراقچی په دې وروستیو کې له طالب استازو سره کتنه کړې ده. له بل لوري ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. سره له دې چې د افغانستان د سولې علي شورا په 2019 کال کې په افغانستان کې سولې ته خوشبینه ده، خو په عین حال کې پر دې شورا انتقادونه کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په مسأله کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه لري.
موردل چې د سولې علي شورا وی په نوې 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندېسته. بلخو د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د افغانستان لخوا د سولې د خبرو لپاره یو هیئت به سعودي عربستان ته ځي. خو د دې شورا ویاند وایي چې تر اوسه دغه هیئت غړي نه دي مشخص شوي. بلخو د مشرانو جرګې رئیس وایي که وسله وال طالبان له افغان هیئت سره له خبرو ډډه کوي، حکومت باید جدي ته هیئت وانستوي. ناجیه صفه یو نور تفصیل.
سره لدی چې وسلوالو طالبانو په سعودي عربستان کې د افغان حکومت لاستازیو سره له مذاکراتو ډډه کړې، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره به افغان پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله من یو چې د افغانستان لخوا هم یو هیئت ته غونډه کې ګډون وکړي. همغه هماهنګي او وعده چې شوې ده، امیدوارم چې هغه وعده عملي ګام وچت شي او هر هغه هیواد چې موږ سره سازنده او قوي او با صداقت قدمونه وچتوي د سولې د پخې ملاتړ لپاره، موږ هغه په خیر بولو او موږ هرکلی کوو.
ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د رواني جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي ترڅنګ به پکې د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغه خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې خبرو موضوع د دغه سفر اساسي هدف دی. د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. خو د کوټې شورا یو غړي د خپل نوم نه خودلو په شرط ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې له امریکایي چارواکو سره په عربستان کې خبري کوي، خو په ډاګه کړي نه ده چې له افغان حکومت سره به خبري وکړي او کنه. دوه اونۍ وړاندې طالبانو د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل شوي پلاوي سره خبري ونه کړي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په حواله راغلي چې نوموړي کابل ته خپل وروستي سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر وي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې وایي حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره پلاوی وانستوي او سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي.
غوښتنه هم دایي چې که طالبان انکار د جدید مجلس نو د افغانستان د حکومت د هیئت سره کوي او بیا د بزرګي غونډې مجلس مخې ته راځي، نو زموږ خواهش به دایي چې زموږ افغاني هیئت سره لاړ نشي. هغه څوک چې هلته مجلس مخکې ورسره وړي هغوی خپل مجالس مخې ته بوځي او د افغانستان حکومت په دغه حالاتو باندې، خصوصا د سولې عالي شورا بورد په دغه حالاتو باندې د سره ته کتنه وکړي چې دا د افغانستان د نظام په خیر ده که نه ده، تر څو یو اجماع مخې ته راشي او بې د هغې نه وروسته دې کار ته ادامه ورکړ شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي سوله په عاجزۍ نه راځي او حکومت باید داسې کړنې ترسره کړي چې وسله وال مخالفین، ګاونډي هیوادونه او د هغوی تمویلونکي سولې ته اړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اجرایه ریاست د طالب استازو او ایرانی چارواکو ترمنځ وروستۍ کتنې ته په اشاره وایي چې د افغان سولې په اړه سیمه ییز اجماع د قوي کېدو په حال کې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په تهران کې د ایرانی چارواکو او طالب استازو ترمنځ لیدنه د هغه سیمه ییزو هڅو یو برخه ده چې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان سولې په اړه سیمه ییز اجماع د قوي کېدو په حال کې ده او افغان حکومت د ټولو هغو هلو ځلو هرکلی کوي چې له مخې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هڅول کېږي.
د افغان سولې په اړه خوشبختانه سیمه ییز اجماع لا قوي کېدو په حال کې ده. ایران هم په همدې تړاو باندې خپلې هڅې کیږي کړي دي او د افغان حکومت سره ټول هغه کوم تلاشونه چې کېږي هغه د حکومت سره شریکوي او کوښښ دا کوي چې د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکت باندې د سولې خبرو اترو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ له دغه هڅو هرکلی کوو.
ښاغلی خوزون وایي افغان حکومت هیله من دی چې له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به د ایران هڅې مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ طالب استازو په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ولیدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی تیر ورځ په تهران کې خبري اعلان ته وویل چې طالب استازو د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبري کړې دي. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه لیدنه تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو یو پلاوی په افغانستان کې د اشغال د پای ته رسیدو څخه وروسته افغانستان د سولې او امن د اعادې په اړه له ایران سره خپل نظریات شریک کړل. له دې مخکې کابل ته تیرونی د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار علي شمخانی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړي او دغه خبرو ته به دوام ورکړي. په وروستیو کې د افغان سولې په برخه کې هلې ځلې تر بل هر وخت تیزی شوې دي. په ابوظبي کې د افغان سولې په اړه ناسته او د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه یې سولې ته د افغانانو هیلې زیاتې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په روسیه کې د طالب استازو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته هم ترسره شوه چې افغان حکومت ته پکې ګډون بلنه ورکړل شوی و خو افغان حکومت پکې په رسمي ډول برخه وانه خسته. اوس پښتنه داده چې ولی افغان حکومت د روسیې په ناسته کې برخه وانه خسته او د ایران هلې ځلې د هرکلی وړ بولی. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزن وای دوړه ناستي توپیر لري. نوموړی وای د روسیې په ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د افغان سولې په اړه یوازې نظریات شریکېدل، خو د ایران او تهران په لیدنه کې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هڅول کیږي. ټاکل شوی چې په روانه جنوري میاشت کې هم په جدک د افغان سولې پاړه ناست تر سره شي. د دغه ناست دقیقه نیټه نه د پډګه شوی، خو ویل شوی چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، امریکا او طالبانو استازي به پکې برخه واخلي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ایران او طالب استازو ناست ته خوشبينه دي او وایي چې افغان حکومت باید لرمنځ شوی فرصت سمه ګټه واخلي. د دغه کمیسیون غړي ګل پاچا مجیدی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوس هغه کار شول چې دوی برلاسي دي په طالبانو کې هم کومي وصلې چې نیول شوی وي هغه هم رښتیا دي. دا ټول رښتیا دي. نو د دوی دغه اقدام چې اوس علي نکوي د دې معنا ورکوي چې دوی د افغانستان کې د وی سولې راوستو لپاره، خصوصا د اجماع لپاره چې منطقوي اجماع جوړیږي، د دې لپاره ښه خبر دی او دا د سولې لپاره زه فکر کوم یو ضروري کار و چې وشو.
خاغلی مجیدی وای که څه هم له دغه ډول ناسو به ګاونډي هیوادونه هم د ځان په ګټه استفاده وکړي، خو نوموړی وای اوس د افغان حکومت په خ مدیریت پورې اړه لري چې څنګه کولای شي دغه ډول اړیکې د ځان په ګټه وڅرخوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د همدې موضوع په تړاو اوري چې ایران ته د طالب هیات سفر وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د رواني اونۍ په پای کې کابل ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې عباس عراقچی به د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
په دې وروستیو څو میاشتو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو له لوري د افغان سولې لپاره هڅې له بل هر وخت زیاتې شوې دي. ایران ته د طالب پلاوی له سفر دوه ورځې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ به د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راسي. د دغه وزارت وین صبغت احمدي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سفر د ایجنډا په اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو یې ویل دواړه لوري به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او یو شمېر نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. هغه وایي ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ښاغلی عراقچی د پنجشنبې په ورځ کابل ته راسي، له افغان ولسمشر اجرا رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره به خبرې وکړي. دوی به د دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او نورو بېلابېلو مواردو په اړه بحث وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي وو چې ښاغلی عراقچی به د کابل او تهران ترمنځ د همکاریو د سند د کمیټو د بحث د وروستۍ کېدو پاړه کابل ته ولاړ سي. نوموړي زیاته کړې وه چې یاد پلاوی به د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو د سند د پنځو کمیټو په اړه کار وکړي، خو په دوو کمیټو یې تر اوسه کار وروستۍ سوی نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دغه هیواد د امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ یو لوړ پوړی ایراني پلاوی کابل ته سفر کړی وو، او د دوشنبې په ورځ ایراني چارواکو په تهران کې له طالب پلاوی سره ملاقات تایید کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي وو چې د دغه پلاوی هدف د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د تعینولو موارد وو. د ایراني چارواکو په خبره چې طالب پلاوی د عراقچی په ریاست له ایراني چارواکو سره خبرې کړې او افغان حکومت یې هم په جریان کې کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې په احتمالي توګه ښاغلی عراقچی به له طالبانو سره د دوی د خبرو راپور کابل ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی له سولې سره د ګاونډیو هیوادونو هم کاروی ته چندیانې هیلمن نه دی. هغه وایي له بده مرغه د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې نه زیات په خپلو ګټو ټینګار کوي او د سولې په قضیه کې خپلې ګټې لټوي. په ځانګړې توګه ایران، روسیه او پاکستان موږ پوره خوشبین نه یو او ډاډه نه یو چې په دې برخه کې به صادقانه عمل وکړي. ښاغلی کلکنی ټینګار کوي چې افغان حکومت په ځانګړې توګه ایران دې ته متقاعد کړي چې دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته په حاضرېدو کې مرسته وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسترګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون د هیواد ملکی هوایي چلند له خپلواکې ادارې غواړي چې د پروازونو پر مهال مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. افغان متخصصان وایي چې د ملکی هوایي چلند ادارې ته پکار دي چې الوتکې له تخنیکي پلوه مجهز کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اوري.
د افغانستان د هوایي چلند د خپلواک ادارې د ځینو الوتکو په پروازونو کې ځنډ، د الوتکو تخنیکی ستونزې، د ظرفیتونو کموالی، د پروازونو لپاره د منظم پلان نشتون او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یې په هوارولو ټینګار کوي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون منشي موسی خان نصرت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کامیر او اریانا هوایي شرکتونو وروستیو ستونزو ته اشاره وکړه. ویل د کامیر هوایي شرکت الوتکه په هرات ولایت او د اریانا هوایي شرکت الوتکه له مسکو نه کابل ته په هوایي پرواز کې له ستونزو سره مخ شوي دي. د هیواد د هوایي چلند پر خپلواکې ادارې ټینګار وکړ چې د دغه الوتکو مسلکي او تخنیکی ستونزو ته تدابیر ونیسي.
بللار نه صدال د باندې وردی مستقل ریاست هغه رئیس را وژستي، خو دا په قناتو قرات دا کار مشکړي کم نه علاج چې اوسنی ورځو کې دا مشکلات پر سوي د دوه دال د پاره د نیمګټیا او در پچتو د پاره هغه د وردونه وردی مستقل رئیس را وغوړو هغه ته باندې نیمګټیا او پکوټو پر څو چې د خپل مشکلات لایکی او پاینده کې مسافرو د تر مخامخ نشي.
دا په داسې حال کې چې راپورونه وایي په دې وروستیو کې د هرات په هوایي ډګر کې د کامیر د شرکت یو الوتکه د پرواز پر مهال د اکسیجن د نشتوالي له ستونزې سره مخ شوې وه. له مسکو نه د کابل په سفر کې د اریانا هوایي شرکت په پرواز سباندې 8 ساعته ځنډ رامنځته شوی و. ځینو کسانو دغه ستونزه د ټولنیزو شبکو او په تیره په فیسبوک کې هم خپره کړې ده. د هوایي چلند خپلواکې ادارې مخکې له دې ویلي چې اوس اریانا او کامیر هوایي شرکتونه په هیواد کې دننه او بهر پروازونه ترسره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د هوایي ملکی چلند د مسؤلینو نظر ولر، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. د هوایي چلند متخصصین وایي د هیواد د ملکی هوایي چلند ادارې ته پکار ده چې الوتکې له تخنیکي پلوه مجهزې کړي. د آریانا هوایي شرکت پخوانی رئیس موین خان آزادی راډیو ته وویل
نن سبا کې ټول امکانات شته، مسافر هم شته، ولایاتو ته پروازونه ډېر دی. د دې خاطر د دې لپاره یو ښه قوي منیجمنت پکار دی او په څنګ کې سرمایه ګذاري پکار ده چې نوې الوتکې ورته واخیستل شي، هم د مسافرو، هم داخلي بخشته، هم خارجي بخشته، هم کارګو بخشته. او که دا کارونه شي آهسته آهسته خدای نخواسته د تینو سقوط کوي.
د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون وایي د هیواد امنیتي ستونزو ته په کتو مسافر له ځمکني سفر نه هوایي سفر غوره ګڼي. د دې له امله حکومت ته پکار ده چې هوایي چلند ته زیاته توجه وکړي.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مهمو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده، هغه زمان را رسېدلی چې امریکا له افغانستانه ووځي. ورځپاڼې لیکي واشنگتن پر یوه داسې ماموریت له حده زیات لګښت کوي چې ښایي د متحدو ایالاتونو ستراتیژیکو سیالانو ته یې څه ګټه ورسیږي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې 2000 پوځیان شایي تر اوړي پورې له افغانستانه وباسي د خپل ولسمشر د پریکړې په برخه کې نوې اندېښنې پیدا کړې دي، خو د ورځپاڼې په باور هغه وخت را رسېدلی چې ژر یا په ځنډ به امریکا یو مخ له افغانستانه خپل پوځیان بهر کړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان جغرافیایي موقعیت او قومي ترکیب دغه هیواد له لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی، کنه امریکا چې څومره لګښت په افغانستان کې کړی دی خامخا یې ستونزې هوارې دي. خو د پاکستاني خبریال احمد رشید په وینا واشنگتن تر ډیره پر انتخاباتو تمرکز وکړ او ونه توانید چې د افغانانو ورځنۍ ستونزې هواری کړي او د ډوډۍ غم یې وخوري یا هم د افغانستان زیربنا سمه ورغوي او کرهنه یې لږ تر لږه د سولې د کلونو کچې ته لوړه کړي. د ورځپاڼې په باور هیله تل شوي، خو اوس امریکا په افغانستان کې له دې څخه په واټن کې ده. ورځپاڼې ویلي کې امریکا له دې ویرې په افغانستان کې ده چې وضعیت نور پسې خراب نشي. نیویارک ټایمز ویلي کې د امریکا حضور په افغانستان کې تر امریکا د چین، پاکستان، روسیې، هند او ایران په ګټه ډیر تمام شوی دی، ځکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه شاوخوا هیوادونو ته د افراطیانو د سرایت مخه نیولې ده. دغه هیوادونه اوس په دې تمه دي چې شایي د امریکا ملاتړی حکومت په افغانستان کې سقوط وکړي او دې میدان ته راودانګي، خو دوی له دې خبر نه دي چې په یوه ژور څا کې به ډوب شي. یوې بلې ورځپاڼې ډیلی میل بیا د طالبانو او ایران د مذاکرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې آخر طالبانو دا ومنله چې له ایرانیانو سره یې کتلي دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت یې سره څیړلی دی. د ورځپاڼې په باور له دې دا څرګندېږي چې طالبان تر څه بریده ډاډه دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. پخوا هم د طالبانو او ایرانیانو ترمنځ د لیدنو کتنو راپورونه خپاره شوي وو، خو ایران دا خبرونه ردول. دا لومړی ځل دی چې هم ایران او هم طالبانو په ښکاره د دې خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. د ډیلی میل په وینا له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې او دې خبرې چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي په متحدو ایالاتونو کې اندېښنې پیدا کړې دي او منتقدان وایي چې په دې ډول به ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ایران نفوذ ته لار پرانیزي.
افغانستان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې سوې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرایل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري هیڅ ډول اغیز ونه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په برازیل کې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه. پامپیو ویلي چې د داعش پر ضد مبارزه، د ایران د یرغل د مخنیوي هڅې او له اسرایل څخه د امریکا ملاتړ به دوام کوي. د فرانسې د خبري اژانس په حواله نور تفصیل له رضوان مراد نه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له سوریې نه د امریکایي سرتیرو وتل به له اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ په مسأله کې هیڅ شی بدل نه کړي. مایک پومپیو پرون په برازیل کې د دې هیواد د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په څنډه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ښاغلي پومپیو ویل له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه پر هغو هڅو اغیز نه کوي چې امریکا او اسرائیل په ګټه کوي. نوموړي له داعش سره مبارزه، د ایران د یرغل مخنیوی، د اسرائیل امنیت او په منځني ختیځ کې ثبات هغه مسئلې یادې کړې چې په وینا یې امریکا او اسرائیل پرې په ګډه کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مایک پومپیو سره په کتنه کې ویل هیواد دی له امریکا سره پر زیاتو مسئلو خبرې کوي او د سوریه په اړه د متحده ایالاتو د پریکړې پر موضوع به هم بحث وشي. نتنیاهو ویل اسرائیل او امریکا به په دې هم خبرې وکړي چې څرنګه په سوریه او په ټوله کې په منځني ختیځ کې د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره استخباراتي او عملیاتي همکاري زیاته کړي. یو امریکایي مقام چې د مایک پومپیو او بنیامین نتنیاهو ترمنځ کتنه کې حاضرو فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پومپیو نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت او له ځانه د دفاع په اړه د اسرائیل بې قید او شرط حق ته ژمن دی. له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه په داخل او بهر نړۍ کې انتقادونه شوي دي او اسرائیل اندېښنه لري چې دا به په سوریه کې یوه خلا رامنځته کړي چې د سوریې پوځ او د سوریې متحد ایران به ترې ګټه پورته کړي. د اسرائیل هوایي ځواک تر اوسه پورې څو ځله د سوریې پر خاورې بریدونه کړي دي او دغلته د ایران د ځواکونو او حزب الله شیعه وسلوالې ډلې وسلوال او مرکزونه پنخه کړی دی.
تاسو آزادی رادیو ته واجیست د هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په شمال کې 209 هم شاهین قل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلې دي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی ښاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او له دندې د ناوړه استفادې په قضیه کې په 2 کاله او 2 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې تر لسه ساعته جګړې وروسته دا برید پای ته رسیدلی دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادارې وڅېړي. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان شول چې یو وطن خپل موټر د خلکو پر څو ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې چې بهرنیان ووژنئ. د امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بېګنا دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د تیر میلادي کال وروستۍ میاشت ملکي کسانو او په تیره لوستو کسانو ته یوه خونړۍ میاشت وه. دغه ډلې پرون ویلي چې د ملکي کسانو وژنه اوس هم په هیواد کې یوه جدي مسله ده. تفصیل خان محمد سین.
د تیر میلادي کال په وروستۍ میاشت کې په هیواد کې د ملکي کسانو او په تیره د لیک لوستو ځوانانو تلفات و. د ملکي کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله سخت اندېښمنه کړې ده. دغه ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د ملکي کسانو وژنه په هیڅ ډول د منلو نه ده او په جنګ کې ښکېل اړخونه باید دغه موضوع په پام کې ونیسي. بلخوا د ولسی جرګې د بشري حقونو او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون منشي عزیزه مصلح وایي د ملکی کسانو وژنې دوی هم متاثره کړي دي. میرمن مصلح د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ملکی کسانو او په تیره د لیک لوستو ځوانانو د وژلو مخه دی ونیول شي.
کسایی که تحصیلات عالی داشتن مثلا دانشمندا
دی وویل هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او پوه او عالمان وو ډېر تلفات لیدلي. دوی ته هېواد اړتیا لرله. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د ژوند د ساتلو لپاره باید ډېرې هڅې وشي سو د خلکو وژنه مو کمه شي. د ملکی کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په اعلامیه کې ویلي چې د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ملکی کسانو 40 قضیې ثبت شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 143 کسان وژل شوي او 90 ټپیان شوي دي. د ملکی کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په کابل کې د شهیدانو او معلولینو د چارو پر رومینیت حملې ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د ښځو په ګډون یو شمېر تعلیم یافته ځوانان او د یاد معینیت مامورین هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه ډلې د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې تلفات هم یاد کړي او ویلي دي چې په دغه میاشت کې په ټول افغانستان کې 214 ملکی کسان وژل شوي او 212 ټپیان شوي دي. دغه ډلې د دولت له وسلوالو مخالفینو هم غوښتي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره باید پر خارونو له حملو ډډه وکړي او د جنگ دواړه لوري دي د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی وایي امنیتي ځواکونه د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي.
د امنیتی نهادونو رهبری ټولو زیربط ارګانو ته ټولو عملیاتي برخو ته ټولو هغو اشخاص و افرادو ته چې هغه عملیاتي پلانونه طرحه کوي عملیات کوي هغو ته یې په جدي توګه دا هدایت ورکړی دی چې د عملیاتو په بهیر کې د ملکي وګړو ژوند ته او مصونیت ته سل په سلو کې توجه وکړي.
طالبانو هم مخکې له دې ویلي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هڅه نه سپموي. له دې سره سره په افغانستان کې د ملکی کسانو تلفات یو جدي او د اندېښنې وړ موضوع ده او په دې برخه کې د دواړو لورو له ژمنو سره بیا هم تلفات کم شوي نه بلکې زیات شوي دي. حتی په افغانستان کې د برطانیې سفیر نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې په افغانستان کې پر ملکي تلفاتو اندېښنه ښودلې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدیر خان تکین په خپل سیمیز کلی کلی د سولې د راتګ په تړاو وروستي پرمختګونه هیله بښونکي دي، ځکه چې سیمه ییزه اجماع ورځ تر بلې په پراخېدو ده. سایم له زابل لیکلي سوله هغه وخت راتلی سي چې افغان مهاجرین له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سي. شاکر له کندهار په خپل سیمیز کلی کلی ټولې د سولې هغه غونډې د ستایلو وړ دي چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ولري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د افغانستان ولس سولې ته خوشبینه دی او له دواړو خواوو وړي چې یوې موافقې ته سره ورسیږي. وید خان بارک له هلمند لیکلي هغه کس چې سوله نه غواړي هغه افغان نه دی. ډاکټر حیات له کندهار لیکلي د افغانستان د سولې کلی د امریکا په لاس کې ده او که وغواړي سوله له هر چا څخه ژر راوستلی سي. او نور احمد له کندهار لیکلي د امریکا چارواکي هیڅ وخت د جګړې له لارې بریالیتوب ته نه رسیږي، نو بهتره ده چې د سولې له لارې هڅه وکړي. ګلاب شاه دلسوز له کندهار لیکلي زما طالبانو ته پیغام دی چې راستئ د سولې له پروسې سره یو ځای سي. حامد له کندهار لیکلي له طالبانو غواړي چې د خدای په خاطر نور د پاکستان په اشاره افغانان مه وژنئ. علي محمد له کندهار لیکلي موږ هیله من یو چې هیواد ته به سوله راځي. نورالدین افغان منګد د پکتیا له څمکني څخه لیکلي د افغانستان له حکومت او طالبانو څخه هیله ده چې د سولې په راوستلو سره د افغانستان څیره بدله کړي. اسدالله له هلمند لیکلي د کوکنارو کښت د تیر کال په نسبت کم ښکاري، علت یې دوبو کمښت دی. جلیل زندانی لازري لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د قانون په وړاندې د هیچا پروا ونه ساتي او د ولسي جرګې انتخاباتو نهایي پایلې ژر اعلان کړي. محمد یوسف سمسور له کابله د انتخاباتو نتایج باید پر وخت اعلان سي، ځکه چې ځنډېدلې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ننګرهار په ځینو ادارو کې پراخ اداري فساد شته. د خوست اوسیدونکو پرون نوي ټاکل سوي والي ته خپلې ستونزې بیان کړې. دوی له والي غوښتنه وکړه چې د دغو ستونزو په حل کې همکاري وکړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست نوی والي حریم فدایي وایي چې په یاد ولایت کې د ډاډمن امنیت، قومي جوړښتونو او تړونونو، سوداګریزو او ترانزیټي فرصتونو، همدارنګه د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او د مدني او فرهنګي ټولنو لشته ظرفیتونو څخه به د خلکو د هیلو او توقعاتو د ترسره کولو لپاره استفاده وکړي. حلیم فدایي چې د سه شنبه په ورځ د خوست د نوي والي په توګه د ده د معرفۍ په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه:
موږ یو څوک کړیو په خوښه کارو نه کړو، بلکې موږ د ولس په ګټه کارو. موږ هغه امیرانه ذهنیت چې له هر چا سره وي، په هر اداره کې وي، هغه په خادمانه ذهنیت او فکر باندې بدل.
خوست والي ته یو شمېر ویناوالو ځینې ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې. د ولایتي شورا غړي امیر الله رسوان نشه یي توکي د پرمختیایي پروژو د کیفیت خرابوالی او د قومونو او خلکو ترمنځ د شخړو او منازعاتو په حل کې ځنډ د خوستوالو د اساسي ستونزو په توګه یاد کړي:
په کلي کې، په بنډو کې غیر مسؤل خلک دي. اې دې عمده علت ولې سه محترم نشه یي مواد دي؟ موږ خلک تبا کړل او خلک بیخي د خپل اصلي مسیر نه وبسلي دي. جدیت په تر څو چې خلک د مصیبت نه خلاص.
د مدني ټولنو په استازیتوب فرید الله قربان هم یو شمېر تېرو ستونزو ته په اشاره هیله وکړه چې نوی والی به ورته توجه وکړي.
مهاله قراردادونه د اوسم د خوست یوه جدي ستونزه ده. پخوا یو زورواکی ته ځمکه یې لاندې کوله، خو اوس هماغه د غصب یو بل ډول وشول. نوي کاله دلته ځمکه په قرارداد ادارې په خوست کې تر ننه په شخصي رقابتونو مصروفې دي.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې د نوي نظام د منځته راتګ وروسته حلیم فدایي اووم کس دی چې خوست ته د والی په توګه معرفي کیږي. له دې مخکې استاد حکیم تنیوال، استاد میراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزوی، عبدالجبار نعیمی او پوهندوی حکم خان حبیبي د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړي دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. ځینې ګاونډیان له افغانستان څخه د امریکایي په ځواکونو ناڅاپي وتلو ته له دې پلوه اندېښمن دي چې شایي بیا ورسره د کډوالو بحران رامنځته سي. د افغانستان اکثره ګاونډیان او د سیمې ځینې هیوادونه له یوې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پای ته رسېدو غوښتونکي دي، په عین حال کې د دغو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد ثبات هم اندېښنه لري. تفصیل د نوریاس نوري په تفصیلي راپور کې.
په کابل کې د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتانو ویلي چې که د امریکا متحده ایالات ناببره له افغانستان ځواکونه وباسي، د دې خطر شته چې ورسره په زرګونو کسان بیا کډوالۍ ته مخه کړي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چې له امریکایي چارواکو سره یې خبرې کړي، یو شمېر ډیپلوماتانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی پر خپلو پالیسیو غور کوي او هم د خپلو پولو د ټینګولو لپاره تیاری نیسي. د یو آسیایي هیواد ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې که څه هم تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان نه دی روښانه، خو دوی غواړي چې یو واضح پلان ولري. د ډیپلومات اندېښنه ښکاره کړې چې وضعیت ښایي ډېر ژر له بده بدتر شي. د سپینې ماڼۍ ویاند تېرې اونۍ وویل چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه پنټاګون ته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو امر نه دی کړی، خو له دې سره سره د ټرمپ ادارې هغه راپورونه چې وایي له افغانستانه د 14,000 امریکایي سرتېرو نیمایي به له دې هېواده ووځي نه رد او نه هم تایید کړي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونه داسې مهال خپریږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هم هڅې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستۍ ځل تېره میاشت د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې تر ډېره هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربند پر موضوعاتو څرخېدي. د یو شمېر کارپوهانو په باور د ایران، پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو کله اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر دایمي حضور شک څرګند کړی، خو په عین حال کې دغه هیوادونه لیواله هم نه دي چې امریکایي ځواکونه ناڅاپه له دې هیواده ووځي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د سیمې هیوادونه د امریکا له پوځي حضور پرته د افغانستان امنیت او ثبات ته اندېښنه لري، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د امریکا پوځي اډې هم په خپل زیان ګڼي.
زه بهر کوم چې دغه هیوادونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکې پوځي اډې په سیمه کې په خپل ضرر ونی او نه مني، په اوږدمهاله کې په دې مبنا د دوی د ایستلو او په خصوص د تدریجي وتلو مسئلې ته په احتیاط سره هرکلی وایي. له بلې خوا نه دوی له دې نه هم ډار لري چې که چېرې د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي، او خو نه له بلې خوا نه د دوی ګټې په خصوص کې خوندي نه شي، دا د دوی ته یو تهدید ګڼل کېږي.
گریم سمیت چې د نړیوالو کلکیچونو په څېړنیز مرکز کې د یو سلاکار په توګه کار کوي وایي له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي سرتېرو د ایستلو راپورونو ته که یو شمېر هیوادونو محتاطانه خوشبیني ښکاره کړې، دوی دا هم نه غواړي چې دغه ځواکونه په بیړه ووځي. د هغه په باور ټولو خواوو دا منلې چې په بیړه د ځواکونو وتل به نوې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي چې ورسره به ټوله سیمه بې ثباته شي. سمیت وایي د افغانستان ګاونډیان دا شی نه غواړي، خو په دې اړه د واشنگټن مبهم دریځ هم دوی له یو مبهم حالت سره مخ کړی دي. پاکستان چې په خپله خاوره کې څو لسیزې میلیونونو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او اوس هم پکې نږدې 1.5 میلیون افغانان اوسي، په دې وروستیو کې له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار چټک کړی دی. یو پاکستاني چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې که د افغان کډوالو یوه نوې څپه پیل شي، دا ځل به ورته اجازه ورنکړل شي چې د پاکستان د خاورې دننه د ځان لپاره کورونه جوړ کړي، بلکې له ګډې پولې سره به ورته کمپونه ودروي. د افغانستان بل ګاونډ ایران هم چې ویل کېږي تر اوسه پکې 1.2 میلیون افغان کډوال اوسي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتلو ته له دې اړخه اندېښنه لري چې پر دې هېواد بیا د افغان کډوالو بهیر ورمات نه شي. یوه ایراني چارواکي رویټرز ته د دې خبرې ترڅنګ ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې کار کوي چې ایران ته په پراخه پیمانه د افغان کډوالو د ننوتو مخه ونیسي. ترکیه که هم له افغانستان سره ګډه پوله نه لري خو اکثر افغانان اروپا ته د تلو په نیت دې هیواد ته ځانونه رسوي. ډیری افغانان له ایرانه ترکیې ته اوړي. په کابل کې د ترکیې د سفارت دوهم سکرتر محمد اوزګور شاک وایي خپلې پولې د غیر قانوني کډوالو پر مخچې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي نه دي تړلي. د ترکیې پولیسو ویلي چې تیر 2013 کال شاوخوا 9000 افغانان چې په جعلي اسنادو یې دې هیواد ته د ننوتو هڅه کوله نیولې دي. دا د وړم 2018 کال په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. په داسې حال کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې، طالبانو هڅه کړې چې افغانانو ته ډاډ ورکړي چې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت ته دې اندېښنه نه لري. د رویترز په لیکنه افغانان د طالبانو پر دغه نوي دریز بې باوره دي. سید رفیع سادات چې په هرات کې محصل دی وایي طالبان به بیا سخت مقررات وضع کړي او ډیموکراسي به له منځه یوسي. هغه وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي راتلونکي ته نوره هیله مندي نشته او موږ ته له هېواده له تلو پرته بله لاره نه پاتې کیږي.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسول جوابونه وورو. غواړم وایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډیره هم دا ستونزې پکې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکو پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پریږدي چې د پروګرام د جوړښت لمخې موږ هغه ډیر نسو خبرولای. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي چې د دوی پیغامونه نه خبرېږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه شوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خبرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکې ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسوو. نور مونږ ځنډوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسیدونکو ستونزو ته جواب ویلې دی چې په کډه به وورو.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
صاحب اول اوریدونکو مو یو دوست د زابل ولایت څخه البته د کوچیانو ستونزې موږ سره شریکي. دوه اوریدونکو د دوه د کوچیانو ستونزې دي د په ګډ وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت شهر سپاول سولي خبر موږ په سیمه کې د کاریزول ور د ستونزې کوچیان څخه خبرنی وي. نو د مخکې موږ د ورسادي کومي مشر اجازهم خبرنی حکومت
محمد
اکرم زابل ولایت شاتپاد ولسوالی د بوری په بند کې موږ کورونه د کوچیانو زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي. حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځایونه دې را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د بوري چارواکو پورې ورسوي او زموږ پیغام
حکومت په ډېر څه باندې برمو په اثبات هم ورسره مفصلې خبرې درلودلې. مونږ د وزارت رئیس سره او نورو اړوند ادارو ته په دې اړوند باندې هدایت وکړو تر څو د دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل د حل کېدو د انتصاب دهات ریاست هم مونږ وویل هغه ځیان به چې دوی کوم ځیان
خی هغه مرته سروي پرتمونه به یو څوره ذکلار شي دا مشکل دویم منګ بیا د هغه تلاړو شری صفه ولسوالی تخپل والی صاحب خپل کاری سفر لرو د موږ سره نور قومي مشران مو هلته د قومونو سره د ولسونو سره موږ ناسته درلودله د هغوی ټولې ستونزې مو واورېدې د هغوی کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله وه هغه موږ یاداشت کړو موږ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغې کې څه کال کې موږ هلته کلینیکونه هم نیولي دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې به هلته نوي مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه د هماغه وخت کې چې موږ لاړو تقریبا موږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډه شوی دی دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم استاذ صاحب. یو بل اوریدونکی هم دی د زابل ولایت څخه د هغوی ستونزه به هم واورو.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه د فیغان تاسو ته پرېږدم. زما د لوړ پوهو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په عالي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي، یعنی دومره امکانات نه لري، دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرتی. نو که چیرې موږ ته د زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعت څنګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو او اوس موږ کولی چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. سلام
سیاست اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې سخت لومړی سینکونه دی او شروع شو موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیې دی یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو په نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ژوند دی د توتاخیل صاحب سره چې سکندار د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ. نو آئنده کارو ته موږ دا پلان چې تر څو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو د وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی، غزنی هم نږدې دی او هغلته په همانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ به د دوی سره همانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله مننه. یو بل اوریدونکی د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي، البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی کنه شکایتونه به خدیر دغه د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم. عبدالوسیل کوزی د زابل ولایت څخه صفه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو دا غوښتنه ده چې د ښار صفه ولسوالۍ کې افغانستان قاضي ولایت دی خو هلته په جلدا کې بیا نه سالب تریبا دی. نو دا یوه نه په جلدا کې چې یوه نه بېسیم قاده ودروي نو په خلکو کې به ډېر په ځای کې د ربات وره لقب وي که سره تېر وخت کې چې بېسیم قاده نه شو نو هلته خلک دا ربا سیم کارټونه استعمالوي دې خواته د انشاري او خواته د بېسیم دي. نو موږ د بېسیم د شبکو سره ډېر مینه لرو. باید هلته د ربات په جلدا کې یوه نه افغان بېسیم قاده ودرېږي. بل دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ کې پر لس بجې خاجي لکېږي بیا پر دوه بجې بندېږي. نو دا غرمه ده، غرمه د خلکو نه په کار کېږي یا یې د سهار خواته وختي لکېږي یا یې د مازګر خواته. د سهار چې ورور خلک ځي زابل ولایت ته یا کلا ته یا ښار ته ځي نو موټران د زنګ ورو هغه خاجي بندي پر لس بجې لکېږي. نو یا یې سهار نکي وختي لکېږي یا د مازګر نکي وختي لکېږي چې مازګر خلک حلوي. مننه.
سیاست د دې ستونزو خو مو واورېده.
د پایو د بندېدو په هکله خو موږ قناعت ځکه نه کوو چې په زابل کښې موږ د رئیس صاحب سره خبره کړې ده دغسې څه مرګونو مخکې نه پولیس مقام ته شکایت کړی وو چې دا بندي بیا موږ د رئیس صاحب سره خبرې کړې دي او خپله مالته خلک ټاکلي چې دا رښتیا بندېږي که نه.
په شهر صفا سوالی کې شهر صفا د موږ نه امن ولسوالی ده اور امن ولسوالی ده د کندهار سره په سرحد کې یو اغل څنګه نه لرو د موږ انترونه د مخابراتي شبکو څه فعال دي او کار کوي منتها یو خبره ده چې یو ځکه برښتیا لکه څنګه چې د ورور ویلې چې افغان بسیم نشته او ام ټي ان کار کوي دا ستونزه زمونږ دا به موږ سره د زابل د مخابرات ریاست سره شریکه کړو ورکوم دغه موضوع به موږ سره شریکه کړو تر څو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایطو باندې څنګه یو پایه چېرته نصبېږي ودرولېږي نو هغې ته په کتو سره به دغلته هم د دغه نورې مخابرات شبکو پایه ودرو چې د جلدک نوم واخیسته په دغه سیمه کې او یو وخت نا وخت دغه بندېږي د دې اصلي علت موږ چې مخابراتو ریاست سره خبرې کړي دي تخنیکي مشکلات دي چې موږ دلته تخنیکي انجینران او دا کم لرو په زابل کې نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغواړو چې سیستم کې مشکل شي په پایه کې راوغواړو که کندهار کې مغه مشکل دې موږ نه حل کېږي نو مجبور یو چې هغه انجینران اول په پرواز لارې هغه ته راشي کندهار ته راشي د کندهار بیا راو دغه کې را مشکل پیدا کېږي د موږ د سیم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلور ورځې پورې یو پایه کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کمنټن دی هغه کار نه کړی او فعالیت درېدلې دي څو ورځې دي متحده دا نه تاییدوي چې دلته دی بيخي هغه په خښت مخابراتي کې دی هغه د شپې د ځنډول کېږي د معلوم وخت لپاره او د ورځې نه ځنډول کېږي دا خبره د قناعت وړ نه ده
بله ورستای اوریدونکو به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري د دې ولایت څخه مشتر ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په دغه پرې تړلې دی نو زه نه پوهیږم چې د دې دلیل به څه خو اول به د دې اوریدونکو شکایت وو او بیا به راسو نور خبر ته
ز غلام یم د ساجو د ولسوال د زابل ولایت څخه خبرې کوم دا موټر سایکل په ټول افغانستان کې خلاصې دا ساجو یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې د خلاصې او په نورو کې باندې په دغه غوښتنې ساجو کلا کې ولې باندې په لاس ده دا والی صاحب ته مختد دغه درادو خلک زما شکایت ورسې چلور کال کې یا د موټر سایکل راخلې یا کوم رسای وکړه آزاد دي کدا اوس مستکو په کور کې پرتړلې چې راځي وای دا د طالبانو د چا دي دا موږ شکایت به تر هغه ځای پورې ورسوي به کار وکړي درې کال کې راته بندي یې خاطر نه کړای چې نثار کوي
بله سلسل دا دوی شکایتو البته بیا هم وایم چې یوازې دا وريدونکو نه دی موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو نور خلک هم ډیر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دي او که دا ستاسو نو دلیل څه دی
ځینې نور ولایتونو کې مستقل یا پولیس والی کې په ځینې سیمو کې د امنیتي تهدیدات دی وجنه چې هلته دښمن زیات شته او یا چې هلته دغه راځي د سی برابرې چې دښمن زیات استفاده کنه شي او په دې لاره دی زیات خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوی دی بنا پر دغه ضرورتونو نه یو لکه بله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې لاس په ساته باندې کیږي او یاد زون په ساته باندې باغی کې د دغه ولایت د فار زابل کې مرسکلان بنفری دي دلته کم خلک دا د څه مشکل مخامخ دي تر څو مرسکل خلاص شي او فعالیت وکړي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشاله دي چې مرسکل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند کوي او امنیتي تهدیدات مرسکل زیات کړي وو موږ بیا په دې باندې غور کوو نور لارې چارې موږ مرکز ته دي نور پرسونل دي ځین امکانات غوښتنه کوي تر څو راشي او دغه امکانات هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته بلات پرسونل دي په ځای شي که امکان وو دا په دې باره کې په ریبا خور دلته ځین مشران او خلک راځي تر څو ښاله خو برعکس یقینا په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبريږي چې په سوال باندې خلک راغلي یقینا په زیات اندازه خلک دی ویو له سوالین نه به د چولو سوالین نه راځي تر څو چې دا مشکل د اعلان پرې ولایت کې خلاص نشي او د خلکو ژوند تهدید نشي نو په دې خاطر راغلي خو بیا هم پر نور لارې چارو باندې غور کوو تر څو دا مشکل هم د لګ خلک چې لري دا هم حل شي کومه ته دوی مشکل د سر په بیان نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دی نه خلاصېږي، نو د هغې مشکل ته چې ته خلاص شي د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي. نو په منتها په دغې منظور باندې د مخکې ادارې نظامي جلسو دا پرېکړې کړې دي، او هغه تر اوسه پورې زموږ نوې رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې
ډېر زیاته مننه کوم د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. ډېره مننه.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.